سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږ کلا ساتي راډیو نورې اوس دا د راډیو خبرونه څلور وشتاته دوام لري دا مخام شپږو د سارتش پګو په لاندو په منځني صفه دولش پګ نه دی او دا سارلش پګو د مخام تر شپږو په منځني صفو دو په لاندو صفو نو نسې وشو 15 مترو دا خبري خبرونه په خبرونو پیدا وو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د یوې افراطي ډلې برید غندي. په بیان کې چې نن د وزارت خبر کړ پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راتلل بلې شوې انتقاد شوی دی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني څخه دا غوښتنه هم کړې چې په پرونی پیښه کې دخیل کسان ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خپره شوه یو ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته ننوځي او بیا د پاکستان بیرغ پرې راباسي. د دې کار انګیزه تر اوسه معلومه شوې نه ده. په عین حال کې د پاکستان جو نیوز شبکې نه راپور کړی دی چې د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر کسان نیول شوي دي. د دې خبره له مخې د افغانستان یو شمېر وګړو د پاکستان قونسلګری په تیږو وشته او د دې هیواد ملي بیرغ یې راپرې وست. جرمني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبان د حکومت د اسموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکو اتل خان رحیم زوی د کابل په سګنی اسموینه کې د نوموړي مقام ګټونکو اعلان کړ. د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبي لیسې فارغ دی د 359.16 نمبرو په ګټلو سره د کابل طبي پانتون ته بریالی شوی دی. د 403 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پانتونونه هم بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تیره د ښځو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیا اسانتیاوې چمتو کړي. تدروس هاندوم ګریبسوسی د خبره د طالبانو د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جلالي سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. هغه لیکي چې له ښاغلي جلالي سره د تیرو اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو د ګړندي کولو په افغانستان کې د نورو سری ناروغیو د مخنیوي پړې هم باس کړی دی. د ډبلیو ایچ او مشر زیاتوي چې له ښاغلي جلالي سره یې د زده کړو او کار څخه د ښځو د انډول حق د یقیني کولو په اړه هم خبرې کړې دي. وړاندې ویل شوی دی چې دا کتنه په کوم په دې اړه باندې چې دا کتنه په کوم ځای کې شوې څه نه دی راغلي. خود طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت پرون په بیان کې ویل ښاغلی جلال چې د روغتیا په برخه کې د پرمختګونو او له دې وزارت سره د نړیوالو ادارو د همغږۍ په اړه د خبرو لپاره له یو پلاوي سره سویس ته تللی هلته یې له ښاغلي ګریبي یو سره کتلی دي. پاکستان رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې خو وروستۍ هغه په هنګو کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو تر 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي. د دوی په وینا تر دې دمه نه ماشومان په ګزند اخته شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پکې له هم نه ده محو شوی. او د اسرایلو جنگي الوتکو پرون د یمن په حدیدیه بندر کې د ایران تر ملاتړ لاندې د حوثی اغیانو پر مرکزونو هوایی حمله وکړه. د روټرز اژانس د خبر له مخې په دې حمله کې لکتر لږ درې کسان وژل شوي او اویات نن نور ټپیان دي. د حوثی اغیانو اړوند المسیره ټلویزیون د روغتیا وزارت د سرچینو له قوله خبرو کړی دی چې ډېر ټپیان سخت سوځېدل دي. د اسرایلو په بمبارۍ کې د یمن د تیلو برېښنا تاسیسات منخه شوې دي. د اسرایلو د پوځ ویاند ویلي دي چې حوثی اغیانو د دې بندر لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کولې. د اسرایلو لدی بمبارۍ ورځ مخکې حوثی اغیارو د پولو ټالوتکو په وسیله په سلبیب کې د اسرایلو پر اقتصادي مرکز حمله کړې وه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب اوریدلای شئ. د کابل اوسیدونکو سږ کال د کانکور د ازموینې اول نمرې اعلان شوې ده. دغه خپل احساسات مو سره داسې شریک کړي.
په نمره سره کله نه ده د سمې زړه کې چې خطر دی چې دا زیما
خدا چې دا ځوان څوک دی وړاندې به په دې اړه نور څه زیات تر کړو. د افغانستان په ختیځ کې کونړ ته به هم ورشو چې هلته د شخصي دښمنۍ له امله د یوې کورنۍ درې غړي وژل شول.
لومړی ځل ده چې کورنر کې یو دښمندار وژل کېږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لرو چې یو ځینې مسافر دښمندار راغلی او کورنر پرې اوسېدلی او هغه قتل شوی.
د چې کونړ ته ورغلی دغه مسافر څوک و په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. له دې سربېره په دې اړه هم بر سره تفصیلي راپور واورئ چې ولې په دې وروستیو څو ورځو کې د خبریالانو او سیاسي فعالانو نیونه ډېره شوې ده. نور مطالب هم شته. هم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د څورلس و دریم لمریز کال د کانکور د عمومي ازموینې پایلې اعلان شوې. د طالبان د حکومت د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د کانکور په ازموینه کې شاوخوا 100,000 زده کوونکو برخه اخیستې وه، خو ښځینه زده کوونکو ته بیا هم په دې ازموینه کې د ګډون حق نه و ورکړل شوی. ورځو په دې اړه نور تفصیل سنا کاکړ نه اورو.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور عمومي ازموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل خروسی دون کړي د دغه ازموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ او د 309.5 نمرو په لرلو د کابل ته پوهنځي ته بریالی شوی دی. اتل خان ازادي راډیو ته وویل د خپلې دغه بریا له امله خوښ دی، خو د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو په وړاندې هم د زده کړو دروازې پرانیزي.
دو نمبر سے لانس نو دا ول نمبر سے کلے نینے د سمے ازر کے سے خطور تے تھا سے دا زیاما بیا سے کلے نو اعلان کن نو ډیر دی ای جانی او دی خوشال غلط کیوا.
د 1303 نمبر اس کال د کانکور از مینه دو هم نمبر سید حامد هاشمی د بلخ ولایت سیدون کې دی چې 305.1 نمبر تر لاسه کړي، او دریم نمبر شفیع الله نظامی د فرا ولایت سیدون کې چې 305.25 نمبر تر لاسه کړي دي. د طالبان حکومت د وړو سکرو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور ازموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالیو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 100,000 زده کوونکو په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه، خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د ازموینې د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 نمریز کال د کانکور په عمومي ازموینه کې 140,000، په 1400 کال کې 180,000، او په 1499 لمریز کال کې 200,000 کسانو د کانکور په عمومي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د ازموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې ښځینه زده کوونکو ته په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ګډون نه درلود دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی، خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي. ازادي راډیو ته وویل
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي، خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. د تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بې عدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، حق دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر
نه نن که خواندی او پوهنتونونه خلاص ول مو به هم خپل فایل ته پتامو چې چیرته بریالی سویو سموک راتلون کې څنګه کیږي. نن به ټول انجونو ته یو داسې ورځ و چې برخلی کې وټاکل سي او خپل هیلو ته ورسیږي. خو وای نه سو کولای ته تیر دوه کلونو په چیر تکري وکړي یا د کانکور ازموینه ورکړي.
باز هم نتونستان کې درس خود را بخونن، نتونستان کې د امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کېدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې نجونو په دې ازموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځلې د دې ازموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربېره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او آن په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي.
راپور کې مو اوریده چې د کابل اوسیدونکو اتل خان د سکال کانکور ازموینی عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ شوی دی او 395.18 نمرې اخیستې او د کابل ټپ 5 ته بریالی شوی. د ازادي راډیو خبریاله سنا کاکړه له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له عمومي اول نمره کېدو وروسته هغه او کورنۍ څه احساس لري.
کله چې د تلویزیون ته ناست نو درې نمره اعلانې ده، دو نمره سے اعلان سے نو دا اول نمره سے کلے نینے دے جس میں زرا کے سے خطور تیر تھا سے دا زیاما اس کلا نو اعلان ایک نو ڈیر دے ائے جان یو دے خوشال کرت کیو کورونا میں کزو نو دے منا زیاد کورونا میں خوشال دا از زگان جام جا کورونا وا سما سره زحمتون کول دی کورونا ز حمایت کول ما بس یم دی کورونا یو دے استادان برکت می وسما دا مقام لا سراو
کله مو فکر کړي و چې یو وخت خاید ټول هیواد په کچه د کانکور پاس مې نه کی عمومي اول نمره شي.
بلې و دې ما هدف هم همدا و، ما غوښتل چې د هیواد په کچه زه لومړی مقام لاسته راوړم او همداسې یو جګه نوره مې په هدف کې وه، نو هدف مې ټاکلی و، هدف لپاره مې خپل کار کاوه. ما ډېر زیات سمته باندې نیولی و، تقریبا ما سوشل میډیا کې زه نه وم، ما سمارټ فون نه استعمالوم، فقط مې خپل هدف ټاکلی و. ما غوښتل چې زه د هیواد په کچه یو لومړی مقام لاسته راوړم، بس خپل قوانین اصول مې لرل
په داسې حال کې چې تاسو د یو نارینه په توګه د دې فرصت درلوده چې په دې ازموینه کې برخه واخلي او دومره لویه لاسته راوړنه ولري، خو د هیواد نجونې له دې فرصته محرومې دي. په دې اړه تاسو څه ویل لري؟
ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ خویندې له زده کړې څخه شاته پاتې شوي دي یا زده کړې په دوی باندې بندې شوي دي. نو باید حکومت او دولت د دې لپاره باید کار وکړي، یو حل لار ورته وباسي، هغه سهاره کمی باید موږ خپل هم تحصیل وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي چې نورو ځوانانو ته څه پیغام لري او غوښتنه مو څه ده؟
نورو ځوانانو ته مې همدا پیغام ده چې هیواد له هر لحاظه شاته ده، باید ځوانان کار وکړي، همدغه ځوانان او پیغلې دي چې د یو ټولنې ملا تیر جوړوي. نو ځوانان باید ډېر زیات کار وکړي تر څو زموږ هیواد هم په پرمختللو هیوادونو کې. بس غوښتنه مې همدا ده چې دولت ځوانان تشویق کړي، پیغلې تشویق کړي، تعلیم برشته کار وکړي، کنه د اقتصادي بحران سره سره به تعلیمي بحران هم رامنځته شي. باید دولت هم توجه ورته وکړي د پیغلو او ځوانانو تعلیم ته، او ځوانان او پیغلي هم باید خپل تعلیم وکړي تر څو هیواد په پرمختللو هیوادونو کې حساب شي.
د کانکور عمومي اول نمره اتل خان و چې زموږ خبریال سنا ککړ سره یې د بریلي کېدو په اړه خپل احساسات شریک کړي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پاتریو نه کې د طالبانو لوري لیکټر لګه د تلور سیاسي او درسنیو د کارکونکو د نیول ادا شوې دي. د دغه نیول شو کسانو زینو خپلوانو او دوستانو زده رادیو سره خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دوی د ژر تر ژر آزاد کړي. بلخو درسنیو زینو ملاتړ بنسټونو هم د دغه رسنیو فعالان نیول او نیول غندلې او دای د بیان ازادي چپ کول بللې دي. ورزو فیروزی عزیزی ته چنور تفصیل راکړي.
د طالبانو پر حکومت اداوی کیږي چې لتیری نګدی وی اونې راهیسې لکتر لګا درسنۍ دوه کارکونکي او دوه سیاسي فعالان نیولي او بندیان کړی دي. د ویان پروډوسر سینمای فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولای دی. د ښاغلي سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د غاګ او نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي سعیدی سره یې زوی هم تر څلور ساعتونو بندي کړل شوی و، خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل شوی دی. دغه سرچینه زیاتوي د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور په اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنیز فعال دی چې د طالبانو حکومت له لورې د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د ښاغلي مجرو یو خپلوان هم د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له تر یوې اونۍ راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی. د یادونې ده چې ښاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت لوري بندې کړل سوای و. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون نن یک شنبه د جولای په 21مه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د ښاغلي سعیدي او مجرو نیول غندلي او دای د طالبانو د حکومت له لوري د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللي دي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یوه جلا خبر پاڼه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقونو سازمانونو او د خبریالانو د ملاتړو ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې د افغان خبریالانو ازادولو لپاره غږ پورته کړي. د دغه سازمان مسؤول حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم طالبان ادا کوي چې دوی بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په عمل کې لیدل کېږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. په غیر قانوني ډول د خبریالانو نیول او ځورول د بیان د ازادۍ د ټول اصولو خلاف عمل دی او منګی غندو. د حاکم ادارې څخه مو غوښتنه دا ده چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کېږدي.
بلخوا د تېر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست او په تخار کې د تېر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشردوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي، خو ونه توانېده. خو د ښاغلي بشردوست له واټساپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یوازې یې پکې ستړي مسي او سلام کړی، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واک کې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تېر حکومت د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی دی. همدارنګه په تخار کې د تېر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډېرو هڅو په خبرو ونه توانېدو. خو ښاغلي رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې له لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی او ځای او برخلیک یې څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نه سي تاییدولی. دغه راز د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د حکمت الله بارکزي په نوم د تېر جمهوري نظام د سیمه ییزو پولیسو د یو قوماندان د کورنۍ غړي د نیولو او سختې شکنجې وروسته د هغه د وزلو په اړه اداوې ویډیوګانې او راپورونه خپاره سوي. د دغه کس د کورنۍ غړو له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. هڅه مو وکړه د دغه ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو ویاندې خلیل همراز زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او په هرات کې هم سیمه ییزو طالب چارواکو د یادې پیښې په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د بشري حقونو یوه فعاله مولوده توغنا وایي وروستۍ نیونې عمومي عفو اعلان ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و ای خود نمایانگر عدم تعهد بر
در برخی چه دوی یعنی طالبان عمومی افری دجمن ندی او من پری باور و نکرو بل باید در نریوال طولانی پام را وره و چه دوی دی هم در طالبان و برخیت خبری باور نکویم.
تر دیوران دی طالبان و در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فالان د دوی در دندو لعملنه بلکه پر نورو تورونو بندیان سویدی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرایلو پوځ نن خبر ورکړ چې له یمن څخه یو توغول شوی مسایل شون کړی دی. د اسرایلو جنگي جیټ الوتکو پرون شنبه د یمن حدیتیا بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړی دي. همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې د تکل صاحب ستړی مشي په دې اړه نور جزئیات له تاسو سره.
مننه. اسرائیل نن وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یو توغندی چې له یمن څخه پر دې هیواد توغول شوی و شند کړی دی. د یمن ایران پلوي حوثي ډلې هم نن تایید کړه چې د سره سمندرګي پر غاړه د اسرائیلو د پراته ښار ایلیات پر لور یې ګڼ توغندي ویشتلي دي. له دې څو ساعته مخکې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د یمن حدیده بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړي وو. په دې حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او اووه اتیا تنه نور ټپیان دي. المسیره چې د ایران پلوه حوثي ډلې په حکومت پورې تړلی ټلویزیون دی، د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړ چې ډیری ټپیان د دې هوایي حملې په نتیجه کې سخت سوځېدلي دي. د حدیده اوسیدونکو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د اسرایلي الوتکو له برید وروسته د چاودنو غږونه په ټول ښار کې واورېدل شول او المسیره راپور ورکړ چې د ملکی دفاع ځواکونو د هدایده بندر په سواحلو کې په ولاړو ټانکرونو کې د لګیدلي اور د وژنې هڅه وکړه. د اسرایلو د پاوز ویان وویل چې حوثی یاغیانو له دې بندر څخه د ایران لخوا ورکړل شوې وسلې ترلاسه کولې. ویان زیاته کړه چې د اسرایلو له سرحد څخه څه باندې 1100 کیلومتره لرې پر هدایدا بندر د اسرایلو د برید پر مهال هغه ساحې په نښه شوې چې د انرژۍ د ساتنې لپاره کار ترې اخیستل کېده. ویان دا یادونه هم وکړه چې د F-15 الوتکو په وسیله له دې برید مخکې د اسرایلو متحدانو ته خبر ورکړل شوی و. د اسرایلو دفاع وزیر یواف ګالنټ وویل هغه اور چې په هدایدا کې لګېدلی دی له ټول منځني ختیځ څخه ښکاري او اهمیت یې واضح دی. ګالنټ په یو بیان کې وویل چې حوثي ډلې پر اسرایلو 200 حملې وکړې، خو د لومړي ځل لپاره چې د دوی په حملو کې یو اسرایلی ووژل شو اسرایلو ځوابي حمله وکړه. د جمعې په ورځ له یمن څخه د یوې ایراني بی پیلوټه الوتکې په وسیله د تلابیب مرکز په نښه شو. په دې حمله کې چپړی حوثي یاغیانو ومنله، یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. له دې برید مخکې د اسرایلي ځواکونو او ایران پلوي حزب الله ډلې ترمنځ هم د لبنان په جنوبي برخه کې د ورځنیو نښتو راپورونه ورکول کېدل، او دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو صدراعظم واشنگټن ته د سفر لپاره تیاری نیسي. بنیامین نتنیاهو به د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر ایران او د ایران پر نیابتي ډلو حوثي یاغیانو، حماس او حزب الله فشارونه زیات کړي. پر یمن هوایي برید هغه ویره زیاته کړې ده چې د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته په غزه کې پیل شوې جګړه په یو سیمه ییز کړکیچ بدله نه شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي.
اوس به هم د نورستان و ما ولسوالۍ ته ورشو چې په دغې ولسوالۍ کې تیره شپه یو شمېر کسانو په یو کور باندې برید کړی دی. یو مېرمنې وژلې او د دغې ښځې د وژلو تر څنګ یې د هغې خوند او د ماشومان هم ټپیان کړي دي. خوند یې ورته وژلی او د ماشومان یې ورته ټپیان کړي دي. ورځو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر دره کې تیره شپه څو تنو په یو کور برید کړی چې پکې د کور د مېرمنې په ګډون دوه تنه وژلي او دوه نور ماشومان ټپیان دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبید الرحمن نورستانی د یکشنبه په ورځ د چنګاښ په 1:30 ازادي راډیو ته وویل په کوم کور چې حمله شوې دوی اصلا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ مزار درې اوسیدونکي دي او د شخصي دښمنۍ په وجه له لسو کالو څخه کوردر کې اوسېدل.
بیګاش په داسې 12 بجې ټیم کې د خلک راغلي دي او چاقوګانو سره رفیع الله باندې او د رفیع الله په خځې باندې ګزارونه کړي دي. فعلا د پاره دوه کسان مړه دي، یو په خپله سمیع الله ده، یو زرمینه ده. زرمینه هماغه وخت سره په جنگ حالات کې بیګا مړه شوې ده او سمیع الله چې ده تقریبا 1:40 دقیقو باندې اسداباد روغتون کې ساور کړی دی. کلی خو ډېر بره ده. خلک وایي چې یو ماشومه شدید زخمی ده، هماغه د کور کې ده، ښکته وړل نه وه نو نه دی انتقال کړی روغتون ته. خپل یو زوی اسداباد روغتون کې فیلن د پاره بستر ده، یو ډز لګېدلی ده ورنونو کې.
د عبید الرحمن نورستانی په خبره دا لومړی ځل دی چې د دوی په سیمه کې د یو مسافر په کور برید کیږي او دغه ډول مرګ ژوبله رامنځته کیږي.
لومړی ځل دا چې کوردر کې یو دښمندار وژل کیږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لري چې یو ځینې مسافر دښمندار راغلی او کوردر کې اوسېدلی او هغه قتل شوی. بس دا بدبختي وه. خلک لټوي کوردر، ټول لسونه ځوانان وتل دي د غرونو کې ګرځي او خلک تر اوسه پورې نه دي وتلي، ځکه چې کوم علائم چې د شپې د ګرځېدو د خلکو هغه دغه ساحه کې چې د پټ دي چا سره خلک ټول غرونو کې ځوانان د کوردر ټول غرونو کې دي.
تر اوسه د نورستان امنیتي مسولینو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د نورستان ولایت واما ولسوالۍ کوردر دره کې په داسې حال کې د شخصي دښمنۍ له امله دوه تنه وژل کیږي او دوه نور ټپیان کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ښځو، پټیو، ځنګلونو، څړځایونو، اوبو او نورو شیانو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر وخت پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. اوسنیو چارواکو، دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو ته پکار دي چې د شخصي دښمنیو د لمنځه وړلو او د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو چې د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځېدلې دي.
پلانوسی باز محمد په دې ور لګیدنه کې د جمعې په ورځ په سپین بوله کلسوالی کې خپل ټول مالونه للا صبر کړل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاورو او ویرو بدل شوی د موټرو پرزې پلورلې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کاکړانو په نوم منډی چې د ویش په بازار هم مشهور ده د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدک او چمن زرګونه اوسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټول یې د دې اور لګیدنې له امله زیانمن شوي دي.
خلقو ته به حد زیات ځانونه ورشدي خپل اصلي سم مکمل الحمدلله الله سوار کی نو باید د حکومت د دې سره مرسته وکي نوشته باید الحمدلله معلومات وو چې دا چی سلامه را مینځه سوله
خلقو ډیر معلومات وو چې سوي دي پدې کې د خلقو د اغاستو نې سوله نو پدې کې د مشر حکومت ډیر هم کاری کوي.
دکانداران هم دارنګ وای چې د ور د چټک خبرې دوه دلیل په وخت د نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډی چې د ویش په بازار هم مشهور ده معیاري جوړښنه لري او د تنګو کوڅو او د سړکونو پر سر د موانیو لامل د وروژنې وسایط پر وخت سره د ورلګیدنې ځای ته ونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
facebook.com/azadiradio په افغانستان کې یو شمېر باغداران وایي حاصلات ډیر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې په دغه هیواد کې د جوس فابریکې خاوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي څو توکي خراب نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي په افغانستان کې په کافي اندازه د جوس فابریکې شته چې هم ځینې خپل توکي بهر ته هم صادروي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیرالله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته یې پام ونه شي نو ټولې میوې به یې له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه در هرات بسیار خرابه چون میوه همزمان
در هرات در میوه بازار بیر خراب ده دکه چی میوه پا یه وقت لسه کیگی که بازار نداره او در میوه در زیر مکه اون مقاره سری خونه نه مگ در فابریکول خواندار اخشان بکره که اون چی نکره و گلو سر
د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غواړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خساراتو له تاوان نه لري سي عوام به داسې یو جوس بازار ته د دې ارزسي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خون اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوې د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوه غزلات ډیر ښه و او په ځانګړي ډول د لوبیا، زردالو، خټکیو او اندونو په حاصلات د پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جسم د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزای به وایي وسمهال په افغانستان کې د جوسو ډېرې فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانه په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې ګټه وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې میوې ډېرې دي. نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري.
د خاغلی علی کوزی په خبره د انارو مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسبو بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده.
د مینه میکه او مور زرتل رو خود راغي وړاندې لاند خبرونه. د پاکستان د برنامه وزارت په بیان کې ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې دی د پاکستان پر قونسلګری د یوې افراطي ډلې برید غندلی. په بیان کې چې نن د دې وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتراتلل بل شوي انتقاد شوی. بیان د جرمني له حکومت غواړي شو د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوه یو ډله داسې په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته نوځي او بیا د پاکستان بیرغ راپریوباسي. د طالبان حکومت د ازموینو ملي ادارې د کابل اوسېدونکي اتل خان رحیم زوی د کانکور په سګنې ازموینه کې د لومړي مقام ګټونکی اعلان کړ. د ادارې نن وویل چې رحیم زوی چې د حبیبي لیسې څخه فارغ دی د 395 نورو په ګټول د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د 2023 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو د ګډون پرته واخیستل شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو د اړونده اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تېره بیا د ښځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي. تدروس هاندم ګریس یوسس دا خبره د طالبان د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جنرالی سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې کړې ده. هغه لیکلي دي چې له ښاغلي جنرالی سره د تېرې اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو پر ګړندي کولو او په افغانستان کې د نورو ساري ناروغیو په اړه هم خبرې کړې دي. او پاکستاني رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزنډ یا پولیو نه هم مثبتې پېښې ثبت شوې ده. پېښې په د پاکستان په بېلابېلو برخو کې ثبت شوې دي خو وروستۍ هغه یې په هنګو کې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي. دوی په وینا تر دې دمه نه ماشومان په ګزنډ اخته شوي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو ناروغي مخه شوې نه ده.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لوي متفاوت زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي و مې ورسته راوولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پرې خېدي په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لږه کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسي ضرورت کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هڅه لمړي د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی په یو لسم اکتوبر د تلويخ زره پښتنو استادو قامي عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواخ کړ چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمونږ د شهیدانو انتقام دا دی تر اپورته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو.
مسلم لیگ دا بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی دی وجلی چې دغې څوک تپوس نشي کولی. زه دې دپاره اوچت شو.
زما د ټولو هغو سیاسیونو څخه چې د ډیورنډ کرښې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین ترڅنګ ودی ترڅو د افغان ولسکټ ټول نړۍ واوري او هغه پریکړه چې حل تکیږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شوي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه یې وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سې شنبې سهار 5 بجې د خبر بنسټ ټیم دلته سوخوز ولسوالۍ ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اورېدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې دوی څه کور باندې یا غورځېدلي وو یا ورباندې باران ورننوتی وو اور باندې ورغلی وي. خوراکي مواد یې زمان زتلي وو، نو د پرون نه سم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاري دي. دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي دي. البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستی وکړو، تعلیمي سرپرستی، مالي سرپرستی او سره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي. د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله، نو د زخمونو له وجې نه دا څو ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپل نظامي سړی د حکومت نه اوس پیلا خفا یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی. د
چا پوښتنه کړې چې ودې راغله ته څوک ورلاندې شوي څونه ورلاندې شوي هغه پورې کوم کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات شي او مهاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوی دی. ځینې مرورتیا د غیابت سبب او ځینې څنګ ته کېدل د تند نیوکې او ویناوي بولي.
عباس ترنګزی وایي شکلای دی او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته د منلو وړ شي. دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه غړي چې په وهې خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي هغې خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او د امریکا سره نږدې شاهي کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي او همدا علت دی چې پاکستان کله امریکایانو او نظام بدل شو دوی دفتن هغه ډله چې په ګوښه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یرغمل او د انتخاب له لارې ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیره اونۍ یو غیر پیشبینی شوي توپان سیلې او ګلۍ له سختو تلفاتو سره لاس او ګریوان کړی چې د ناتایید شویو شمېرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمېر 1.5 تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیا یوه سرچینه ازادي راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستي چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بل خوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو 2 ساعته وروسته ورته وویل چې د عدلي وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راز په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وای تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کور نه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی حکومت نه ترختیا خبرې خپل نظامی سړی حکومت نه اوس پیلا خپا یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم
نه دی راغلی
نه چا پوښتنه کړې ته ودرېږ دلته څوک ورلاندې شوي څوک نه دي ورلاندې شوي دغه پورې کورو کې ټول خلک ورلاندې شو
تقریباً
وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د ستوني نه دا غوړې وریجې تیریږي څنګه ستاسو د ستوني نه دا غوښې تیریږي څنګه ستاسو د ستوني نه دا نوشابې د شین ښکته ځي چې دغه ماشومان چې دی وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دي او دلته کار کوي. تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو داسې نړیوالې خیریه موسسې نه دي لاره رسېدلي. نو که هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشي دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي ډېر زیات دردمن شوي دي. په دې وخت کې دوی زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي مشتان یو قسم ته ورخطا دي مړي شوي دي زخمیان دي. نو دا خلک زموږ استاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره دوی تر څنګ به ولاړ دوی چې کوم ضرورت دي هغوی د پوره کول کې به ورسره حل زده.
او له استخباراتي پیچلتیاو ډک برید کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي ګیله من وزیر تر مړینې وروسته دغه غورځنګ خبرداری ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د 40,000 استازو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي. خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندی وساتي. خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوښ کی دا به سایټ ته کینی ملته بیا هم نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم وشي. او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړه نه پورته به څه نه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غوندې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغې هغه خلکو نه شونی وې کومو خلکو چې دی وجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیګ کې یم نو زه د دې خپل بچی دپاره یم د پښتون د بچی دپاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال نه راځي چا زمونږ دا غم وکړي چې یاره د پښتون د خیر ښېګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم زما د مسلم لیګ ورونه هم دادې ناستی چې زه د مرکزي کونسل نه استعفا ورکوم زه د صوبایي کونسل نه استعفا ورکوم او زه د کوارډینیټر د زم اعلان هم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی تر څو لر او بر کې تروریستی حمله وکوي نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼی د کاکړ عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیرونی په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمېر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل. خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډېری ځوانان له تادیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیر زره ډالر او آسترالیا کې شپاړس زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټول شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیر ونه د ګیلمن وزیر لمړینې وروسته په لارو باره د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ و چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن له بایللو وروسته پی ټی ایم سره پاتې شي که نه. خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړي دي. د ګیلمن وزیر مشر ورور عرفات وزیر وایي په عربي هیوادونو کې مزدوري پریښي ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به له منظور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوږه په اوږه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي یې قومي مبارزه کې قربانۍ ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وایي چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوې وه په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شېبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظمه همکارې خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته دې راولم، چکر درکوم او درملنه دې کوم، خو له وادې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه ساسو نور څومره بچی دي؟
همو دوه زامن دي، ګیلمن سره درې، همو شپې لیڼا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوه بچی دي، درې لیڼا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانات ویرې د مختامو سره خبرې وکړې چې مرکړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییره خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییره وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تن چیر ته ملاوي شي وی چې چې زه ډیر شم مرکړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل ارو ورم ای چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورم خو زستې دای دای نه
خبر در کو سنگ خبر شوی
دای چې کلا وکلی تارو ور دای ول خبر اکړه ما سیر تا ول خپل ما سیمر تا ول جاده سره شهر دا غل ما سیر تا ول چې سیدان یې کړای دی مړ نه دای او زه معنی په حالاتی رو واسطه
مطلب چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه واه تاسو ته هیڅ پته نه واه
نازل لوړا نه و پیسې ځکه پیسې اسلام آباد ته مې دن ورا سوال آيو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دې چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کاسو
او د خو به شاعري هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه تا وې دا شعر ورته
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي
ګیلمن دوا ورنا دي اوی سوتی یو مل ماتیکای دا یې د سارا وې د ګیلمن سارا شهر دا
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتنه ودي کې څه حقیقت شته دي
بلا شتا افغانستان شه دا
خدای ما شومان شتا
نه دا
تاسو غوښتنه څه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا موږ نه مسه غوښتنه ده
موږ زو امن دنه غوښتل څه نه دنه غوښتل چې امن وکړش ورډا واو ما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو داغي حواله سره سوای تاسو
عملات چې په کړي دغه پاتا موته نه لګی دا چې څه دشمن وي اسې حکومت په هڅ چیرې لور شته کای د تمامه یې ویری دا کې اېسا اېچا سره اېچا غانه و دشمن یې خپل شهر د دنیا وا عوام ته خیر غوښته خدا پاتا چې دې عزت انش کات
پیغام سور کول غواړي اخیره کې
اے چنینا سناو کی دا فرین سے ہام ہوئر کو اچھے تیپاک ہوا شیرہ ایسانا دی کری پاستون نتا آوے چھے تیپاک ہوا کے چھے دارا بید دا دا باکاوی ہونا دا تیر سارے ہونا ورڑا آگی نیرا ایسا سارار وچاتا نا دا ویر کڑای کو دا چھے چھے پاستانا تا آوے چھے تیپاک ہوا کی چھے نو دا با دا باکاوی
د ګیلمن وزیر مور ته غوښتل چې ازادي راډیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یوازنې په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې عباس تنځي چې وروسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشو خوښ پګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توند نیوکو بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دیره ده د سرچینه وای عباس تنځي چې د دوه د مذاکرات پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادله مهم چینل د طالبانو لواک تر رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده سرچینه زیاتی خغله ستنګزه د خارجه وزارت د موینت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتنی ځند حاضر شوه او مګر په وروستیو کې د پاکستان زده او خپل ځایم باندې لنیوکو ډکو وینا وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی کابل کې د رسنیو یو شمېر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدی چې خغل استانګزه مرکو ته نه حاضرېږي او خبريالانو ته وایي چې حقیقت کو وایم تاسو یې نشئ خبرولای او که نشر مکړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي کابل کې د رسنیو استاد د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس استانګزه هیواد کې دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپل مشرانو له پالیسۍ سره په سلو کې لس فیصد هم جوړ نه دی د طالبانو رسمي سرچینو ازادي رادیو ته له هڅو سربېره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي
زه فکر نه کوم چې د عباس تنگزای مشکل به وزارت یا چوکۍ وي زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده تنگزای د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتون کيده کار اهلي کار ته د سپارلو غوښتون کيده غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ملکه د افغانستان کې ژوند کوه صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لورې د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تنځای مایوسه کړی ده
هغه ډله کې چې د په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوه کې د امریکایانو سره کړو هغه چون را نه غي دی خپل په پلان کې ناکام شول فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول د ټول وطن بول شول دوی مې کرخه ته او په هغه اساس باندې دي چې کله بعضی خبرې کوي توند تیزه دا انتقاد دي دی هغه سالم انتقاد په حساب پدې دي چې د هغه دغه لحاظ نه کوي چې د فرزند خپل د مقام او د شوکي التزام بلکې د عامه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړیو هغه تعهدات دی پوره نشو کړلې او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسیلن مخالفینو کې دي
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو ته روانې د منظور پښتین غو ویډیو غند باسونه جوړ کړو چې نو موږ په کې د ګلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي کته هم ډیرو دا د هغه بهادری بللې او له عاطفي لحاظه استایل خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ باسونه هم جوړ کړی دي ګڼو فعالانو ویلي د غورزنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نخان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان په خپل به احتیاطي پښتانه بل جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز د هغې کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د مېلمنو په شمول د همدې کور یولس غړیو ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراوېدل د یویشتمې پېړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو یو شمېر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تېره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هېواده د کار او نورو بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستاني فعالانو دا د خپل هېواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس و ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندونې پښې وباسئ. د شمیرو له مخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي، خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خپرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بالاخره ترسره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیاردر او د نړۍ د یولسم میلیاردر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیره اونۍ د 14,000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یوه برخه مراسم ترسره شول او د نړۍ د 1500 مشهورو شخصیتونو، لوبغاړو، میلیاردرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیاردرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلورو یا 5 ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي، خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې 5 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښود او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلند ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 3 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1.79 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې $2,03,000 مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاڼم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا له تاسو سره ده.